خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو او ستاسو پام را اړو د دې سات لاندو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبري اعلانو پرونی 14 چې د تروریستي حمله بللې وخندل. پرون د مزار شریف په طبيان فرهنګي مرکز کې 14 د طالبانو په وینا یو تن ووژل، د خبري اعلانو په ګډون اته نور ټپيان کړل. تاکل شوه ده چې سبا دوشنبه د پلازمین کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي اسرائیل نن سهار د سوریه جنوبي برخه په توغندوی وښتیا او د سوریه درې سرتیری ټپيان کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پنس د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ په باب تر ټولو سخت ټکي وکارول. مایک پنس په تیره دوره کې د ډونالد ترامپ مرستیال وو. ښاغلی پنس نن ویلي تاریخ به له ډونالد ترامپ سره د 2020 کال د جنوري کې د امریکا د کانګرس په ودانۍ د یرغل وروړلو په پیشه کې د هغه د رول له کبله حساب وغواړي. او هغه څلور ستور مزل چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیری کړې وي، نن د سپیس ایکس شرکت د چټکی الوتنې په مرسته مځکې ته راستانه شول.
د آزادی ملمه د ازادي ملمه خبرونه ته خرغلست. قدر من اوریدونکو د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. په دې خبرونه کې د خزو د حقونو لوي فعال سره چې په غنو نړیوالو غونډو کې د افغان مېرمنو د حقونو دفاع کړي د خبرې کوو. نظیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستان راوتلې ده او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي، هلته کار او ژوند کوي. مېرمن حقپال خبرونه ته خرغلست. ما خو یو څه تاسو پیژنګلوي اوریدونکو ته وکړه، خو که تاسو په خپلو ادبیاتو ځان اوریدونکو ته ورمعرفي کړئ، چیرته زیږیدلی یاست، چیرته مو ژوند کړی او درس مو چیرته ویلای؟
مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. افغانستان کې زیږیدلی ما، ژوند مم اکثریت مې په افغانستان کې او یا حداقل په مهاجرتونو کې ډیر تیر شوی ده. نو تقریبا د لسو کالونو ډیر کېږي چې برتانیا کې ژوند کوم، دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د ډاکټرا پر ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم.
مهاجرتونه مو ویلې، پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست، تاسو ویل چې لسو کالونو را پدې خو له هغه مخکې مو هم مهاجرت کړی افغانستانه؟
بلې، دقیقا. لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت، جګړه او بې وزلي خپل اغیزې درلودلې دي. د دې اغیزې اگر چې تاریخ ول، خو په څنګ کې بعضې فرصتونه یې راته برابر کړي ول. دغه جملې څخه پروسی کې مې ژوند کړی دی، په پاکستان کې ماجر وو، عموما په دې دوه هیوادونو کې اوس هم، اگر چې زه دلته دایمي اقامه او تابعیت لرم، خو بیا هم ځان ته ماجر وایم. اوس هم د مدریم هیواد ده چې بیا هم متاسفانه مهاجرت کیاستو.
په افغانستان کې چیرته اوسېدلې یې، درس مو چیرته ویلای؟
زما ابتدایی درس که زه تاسو یو جالب خاطره وای، ما اول صنف د مکتب می پڅو تقریبا څلور خارونو او درې هیوادونو کې ویلی دي. یعنی جلال آباد کې مې اول صنف شروع کړی، بیا کابل ته راغلی، بیا څو میاشتې تیر شوي دي، بیا اول صنف مې بیرته روسیې نه شروع کړی دی، بیا د روسیې نه بیرته پېښور ته تللی، مالته مې اول صنف شروع کړی. نو زما د ابتدایی او د لیسی درسونه چې تقریبا لس کاله مې په خاور کې په پښتو، انګریزي او اردو ژبه باندې مې تر سره کړې دي. خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زده کړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړم.
په کومو رشتو کې مو درس ویلای؟
په پانتون کې خطبی ده چې په خونځي او لیسه دوره کې عمومي درسونه دي، خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده. بیا مې لسانس مې د کابل پوهنتون په حقوق علوم سیاسي کې ترلاسه کړ، د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغه شوم. او بیا په دلته مې هم د نړیوالې ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچا اوس هم د ډاکټرا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم، چې یعنی تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې، نو بیا هم محصله یم.
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښي وړ رشته وه، یوازې حقوق مو غوښتل او که نورې هیلې مو هم درلودې خو هغو ته ونه رسېدی؟
تاسو په یو دوره کې چې کله په ښوونځي کې استه ټو فکرونه راځي، او زی مثلا یو وخت به وخت انجینری ته ولاړ شم، بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبان په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځو نقش په ټولنه کې نه ښکاري، داسې مې فکر کاوه چې یوازنی رول به دا وي چې زه یو ډاکټر شم او زه خلکو ته خدمت وکم.
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ ښایي تاسو؟
د طالبانو لومړۍ دورې واکمنۍ بالکل، ځکه چې په هغه وخت کې یوازنی خلک چې ډاکټران ور دوی کولی شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي. خو چې کله زه کابل ته راغلم او یو دوره داسې شروع شوله چې زه تر اوسه پورې په 12 صنف کې وم او د کانکور د ازموینې لپاره مې آمادګي نیوه، 12 به خلاص کړم، زه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لوی جرګې کې ترجمانه شوم. دا فرصت ما ته برابر شو چې و مې لیدل چې دلته ښځې د خلکو نمایندګانې دي، ښځې د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري، او 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 په څنګ کې ټولنه نورو برخو ته اړتیا لري. نو دا یو ډېر ښه فرصت په دې دوره کې مې دا دوره ځکه ما ته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان د پاره آمادګي نیو، او چې ولاړ ما انتخاب وکړ خپل مسلک، نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب کړ، نه مې انجینری انتخاب کړ، نه مې هم طب.
اوس د ډاکټرا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ د حقوق حکومت څنګه او کومه برخه ده؟
اصلا زه د افغانستان باندې زما د پی ایچ ډی پروژه افغانستان باندې ده، افغانستان او پاکستان باندې ده. زه د اسلامي حقوق یعنی د شریعه لا چې ورته وایي او دوی اکثریت منابع لکه قران، حدیث او نور منابع دي په دې باندې، او د دې تطابقات د نړیواله بشري حقوق سره وړم چې د افغانستان او د پاکستان په کانټیکست کې یا په هیوادونو کې وګورم. او دا د سیو پروژه دا چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نور علما او نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړی دي د دوی نظریاتو څخه استفاده د انټرویو له طریقې یا د مصاحبې له طریقې وکم. او بعضی فرضی چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق خصوصا بشری حقوق د اسلامي حقوق سره کپه ډیر مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري، او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري په دې کې کولای شي چې دوی په یو سوله آمیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي او یا دا دواړه یو ځای تطبیق شي. او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي، دغه جملې څخه پاکستان دی او حتی افغانستان هم. مونږ د افغانستان اساسي قانون کې چیرې وګورو، هلته مواد ډیر ماهرانه د نړیوال متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوی، چې هم د نړیوال کنوانسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلود د قانون، او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعات ول. نو دا مې موضوع ده، د حقوق څنګه هم په حقوق د اجتماعي چې دلته ورته ډېر یو خاص ټرمینولوژي وایي سوشل لیګل سټډیز، د هغه په مطالعاتو کې بررسي کوم. یعنی معنی دا ده چې صرف د حقوق متن ته یا د قوانین متن ته نه ګورم، بلکې ګورم په دې چې تحقیق وکم چې هغه متون د قوانین په ټولنې کې څه رقم تطبیقیږي. په هغه جملې کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپل یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې، په خصوص د هغه پښتنو چې په پیښور کې دي، د دوی بعضې قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده، دا هم زما د تحقیق یوه مهمه برخه تشکیلوي.
ستاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپلې دکتورا د تیسس یا لیکنې په اړوند وکړې، دا خو تر ډیره په افغانستان کې، حتی ویلې شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخواني جمهوری نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی و؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې و، خو اوس د سقوط دوره چې وشو نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2023 پورې تر سره شوي دي. یعنی مسایل مې هدف د هغه قوانین شي تصویب شوي دي او تطبیق شوي دي. خود دوی مقایسوي حالت زه د نړۍ له نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو، چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډیر مشابهت لري. ځکه چې افغانستان می فوکس یا تمرکز د کار دی، نو پښتونولي زه د عرف او عادات چې خپل د حقوق یو منبع ده په هغه کې ګورم. او په که هم مثلا مونږه ګورو او ډیر تحقیقات هم شوې دي په دې برخه کې چې د جرګې او د شوراګانې فیصلې اته محاکم هم په افغانستان کې قبول کړي دي. او دا مسله که افغانستان کې نوې پښتونولي اخیستل شوې ده، خصوصا د پښتنو په سیمو کې او یا په پیښور کې، په نورو نړۍ کې، اته تاسو په امریکا کې، په هند کې، په اردن، په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګورئ چې اغه محلي میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نوعیت لري او تطبیق بعض وخت حتی د قانون نه ډیر ده. خو متاسفانه په بعض مواردو کې په دغه نورمونو کې چې عرفي بنړ لري، متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي. چې موږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي، او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی کسوله کوي او کچېره دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، او ګورو چې په بعد کې اکثر وخت انجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخوانی اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه ورغلی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې ورګډیږي یا مدغمیږي. په افغانستان کې خدا سينو شوی چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو تراشي.
بالکل، په قوانین کې، خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې، مشخصا په دې تعریف اشاره شوې ده چې کچېری په یو مسلې کې دوی ونکړي شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کړي، نو بیا تاسو ولر شي د منطقي عرف ته مراجعه وکړي. خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده، یعنی هغه عرف چې د بد خبره مې چې وکړله، دا پسندیده عرف نه ده. د خپل د قوانین، د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون، چې شریعت ده او هم د نړیوال قوانین خلاف موضوع ده. معنی دا چې دا خپل یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ضد، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي، نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې. خو متاسفانه په عمل کې شتون لري. او زما د علاقمندې وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقیږي نه په عمل کې، او هغه شیان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقیږي، یعنی فاصله د قانون او در عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته. او څنګه دغه فاصله باید کم شي، او کچيري په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده، یا تطبیقي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیفه ده په یو مملکت یا په یو ټولنه کې، آیا هغه قانون چې تطبیقي نه غته موږ قانون ویل شو، یا قانون خپل ماهیت د هغه د تطبیق نه هم باید واخلي؟ معنی دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کړي، او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي، په ټول نړۍ کې هغه قوانین دولتونه او خلک کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغه مخه ونیول شي، او خپل عرف او عادات او فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې، او قوانین هم برعکس په عرف او عادات او فرهنګ باندې خپل اغیز لري. نو د خوالی په دغه مطالعاتو چې مونږ کله دغه ټولنې مطالعه کوو، ګورو چې خپل نورمو عادات او عرف او فرهنګ خپل د تکامل او د تغییر په حالت کې ده. نو د سند چې کچېری زر کاله مخکې یا سل کاله مخکې یو کار عملی کېده، هغه باید همیشه عملی شي. باید کچېری ضرر لري د ټولنې ته، باید هغه مخه ونیسو.
مننه. یو ورسته پښتنه هم په دې خاصه مسله کې زله تاسو نه لرم، بیا ورځو نور موضوعاتو ته. په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي، د افغانستان پخوانی اساسي قانون دی، د افغانستان پخوانی مسایل تاسو یادوي، لننی افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول اړیکه لري؟
او زما نننی اړیکه د پرون اړیکه نه ډیر تفاوت نه لري، ځکه چې په هغه وخت کې مې هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق او مطالعې لاري د اکاډمیک په ډګر کې افغانستان د لپاره کار وکم، او نن چې متاسفانه افغانستان په ډیر تیارو حالت کې دی، په خصوص ټولو خلکو ته، او په خصوص د خزي او د انجنیر چې حقوق نقص کیږي، نو زما اړیکې اوس فکر کوم چې د پخوانه هم ډیر ژور دي د افغانستان سره، ځکه چې زما د مطالعاتو برخه اوس یو برخه بل چې زه په کار کوم، هغه فعالیت یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف دا نه چې زه مطالعه وکم او ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزس ترسره شي، زه کوشش میکړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکم، او د افغانستان د وضعیت په عقله، او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجه دي افغانستان کې، باید په دې عقله خبرې وکم، او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته وایو چې باید افغانستان د دغه تیارو څخه وباسل شي. او اپم دې کابلمې زدلته په مختلفو مجالسو کې کچېره فرصت راته برابر شي، وی او کچېره هم وخت مې اشتراک کړی دی، خبرې
مې کړې. همدغه پښتنه ما غوښتل تاسو نو کوم مېرمن حقپال چې څوزلې چې ما له تاسو سره تماس نیولې د مرکول پر، ما غوښتل تاسو سره خبرې وکم. مالې دل چې تاسو په سفرونو کې یاست، او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کانفرنسونه هم وو چې تاسو هلته د افغان خځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیستې ده، د دې کانفرنسونو په باب یو څه راته وایي.
بله، دقیقا بعد له کابل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکم، او د ښځو او د افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکم. په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې مې ګډون وکړ چې یوې هم د جنیف په ښار کې و، چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو له خوا څخه و، چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربی ممالکو څخه هم نمائندگانی راغلی ول چې بده کې هغه نمائندگانی ول چې دوی د شریعت او په نورو مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیث په سطح تحصیلات کړي ول. موږ بحثونه په دې کوو چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس موږ ښځو ته حقوق ورکوو، آیا د اسلامي شریعت همداسي یو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان اوس په فرمانونو کې موږ ته ښایي؟ نو بحثونه مو یو خوا د اسلامي شریعت په اړه وو، او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربې موږ سره شریکول، او موږ خپل تجربې دوی سره شریکوو. او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې موږ د افغانانو سره او د افغان ښځو سره چې په څلور دېرش ولایتونو کې دوی د یونما په واسطه فعالیتونه کوو، او موږ سره دوی په اړیکه کې شول، د دوی خبرې مو واورېدل، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات مو واورېدو، او د حل د لارې د پاره مو بحث وکړ چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه ښځې چې په بهر کې دي او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او فعال دي، دوی سره یو غږ شي او په یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي، تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي، تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وضع شوي دي دا کم شي. دریم برخه د دې پروګرام او یا د دې کانفرنسونه دا و چې موږ وخته چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړي، او تاسو په پالیسي ګانو کې مشکلات چې شته او د دغه مشکلات طرف کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړي.
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ، هلته هم د زرګونو په شمیر حتی تر هغه هم زیات افغانان ډېر دي، او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د ښځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي. هلته تاسو څه کوئ په دې برخه کې؟ تاسو څه اړیکه ارتباطات تګ راتګ خبرې اترې لرئ؟
مننه. تاسو ته څنګه چې معلومه ده، برتانیا د سیو هیواد د چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غوندې یو تعدد د فرهنګ د مختلفو انجوګانې، مختلفو نهادونو بنسټونه دلته هیډکوارټرز یا دا شتون لري، نو د مدني فعالیتونو د پاره یو ډیر ښه ځای ده. موږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی دی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ده، او د دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث موږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې موږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره، د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او مستقیم اړیکې نه لري، د سیمې د هیوادونو سره اړیکې لري، او کوشش مو دا ده چې د ډیپلوماټیک فشارونو لخوا باید د افغانستان د ستونزې لپاره یو د حل لاره پیدا شي. او دې سره سره موږ د برتانیا د مدني ټولنو سره اړیکې لرو. دلته موږ ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې مؤسسات شتون لري، د دوی سره موږ ملاقاتونه لرو، د دوی سره موږ د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو، او دې سره سره موږ د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري، دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي، دوی سره موږ څو ځلې موږ وکړای شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې موږ اعتراضونه جوړ کړو او اعلامي نشر کړو. او
په افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
په زمونږ فعالیتونه صرف د ښځو په پلوي نه ده، زمونږ فعالیتونه د ښځو د پلوي سره سره په مجموع کې موږ پوهیږو په دې باندې چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي په دې وضعیت کې. معنی دا چې یو قانونمند حکومت نشته، د ازادي حقوق او د بیان ازادي نه ټول خلک محروم دي، او په ډیرو مواردو کې، او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بین محکمې بل اجرایوي تدابیر د محکمې یا مراحل تای کیږي، نه د ټول موارد خپل نقص د بشر د حقوق دی، او په څنګه تبدې چې مهمترین بخش د افغانستان د خزو د حقوق په برخه کې ده. مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندي ول اصل برتانوي دی، ریشی سوناک ته مونږ په خاصه توګه مو خط ولیکل، او دوی ته مو واستول. مونږ د مختلف او هغه رسنۍ چې دلته ډیر بین المللي رسنۍ دي، ډیر فعالیت لري او نفوذ لري، د دوی سره مو مصاحبې تر سره کړلې. د دوی نمو هیله وکړل چې زمونږ د مظاهرې او زمونږ د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډیره زیاته میرمن حقپال. په ورستۍ برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته ووایاست چې د راتلونکو لپاره څه پلانونه څه پروګرامونه لري، په همدې دکتورا باندې درېږي کوړان دي ځي د ژوند لپاره څه پلانونه لري؟
پلانونه خو ډیر زیات چې اکثریت نه غواړم چې تا شریکم، ځکه چې زه فکر کوم بعض وخت پلانونه شریکول د دې وایس کېږي چې د عملی لپاره عملی کول د لپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي. خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا د تا ژمن يم چې باید د افغانستان د لپاره او د افغان او انجنو او خځو د لپاره کار وکم، او دغه کار هر هغه شی چې مې پلوستوي غواړم چې دغه څخه استفاده وکم. او یو مهمه برنامه چې اوس غواړم چې په ساسو د رادیو د طریقه افغانانو ته وایم، هغه دا ده چې پیو پروګرام باندې په پانتون کې، زموږ دلته په پانتون کې او د نورو افغانانو سره مونږ کار کوو چې مونږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغان نجونو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول دوی لپاره برابر کو. نو په اوسني حالت کې هم دومره مې د توان نه دی، زه غواړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم لیکچرز یا په دې سهم واخلم، او د سره سره خپل مدافع کارونو تای چې فعالیتونه دي د لپاره خپل فعالیتونه ته ادامه ورکوم، او نور هم ډیر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریښې پیدا کړم. په دغه تحقیق کې دا راته ډیر مهمه ده، او که خدای غوښتلی وي او بعد له دې نه چې د تیسس مسله تکمیل شي، تحقیق مې غواړم چې دا د یو کتاب په توګه چاپ کړم او په پښتو په فارسي کې ترجمه یې کړم.
نظیفه حقپال، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
زادا ځان غږ د ژوند منځ ته را بللیم، المنزمي بالمنا كي دغاسي سبيتليام ظلم دي پشوندو ظلم دي پشوندو دخندا وزري متړي شپوتا پات کي گودرنا وزري متړي شپوتا پات کي گودرنا وزري